پایان این مجله خبری رادیو آزادی ما، برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زلمه خلیل زاد دوی دی هیلمن دی چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي. د طالبانو د واکمنۍ له یو پخواني چارواکي سره پر همدې مسأله په دې خپرونه کې خبرې کوم. دغه راز د هموره چې ولسمشر ټرمپ وایي پاکستان د میلیاردونو ډالرو په بدل کې امریکا ته هیڅ هم نه دی کړی. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورد په اړه د سلام مشورو په خاطر تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي، او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره د 2015 کال د اټومي موافقې په باب خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورې لپاره تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. خاغلی غنی له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم پرون په دې اړه خبرې وکړې. تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم خبرې کړې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر او نورو مشرانو سره په کتنو کې ویل چې سوله یو پروسه ده او هغې ته رسیدو لپاره عمومي اجماع ته اړتیا ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون ویل افغان کمانډو، پولیس او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دانش دغه راز ویل چې شاوخوا 6000 ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي ده چې په دغو ولسوالیو کې به پاتې وي. د افغانستان د سولې لپاره بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غزنی پر جاغوري او مالستان د طالبانو د حملې د انګیزې په اړه ویل د ویزین طالبانو له ایران سره اړیکې جوړې کړې دي، او هغه طالبان چې دا حمله کړې غواړي چې په دې سیمه کې له فاطمینو څخه کار اخیستل توجیه شي او داسې وخی چې دا سیمه دفاع ته اړتیا لري. خاغلی خلیزاد په عین حال کې د دې احتمال یادونه هم وکړه چې اوس د خبرو وخت راغلی او ممکن طالبان غواړي چې د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره زیاتې سیمې ونیسي او مالستان او جاغوري نسبتا اسانه هدفونه وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته به لاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره له نږدې وویني. ښاغلی ټرمپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله دواړه هیوادونو ته ځي. له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی افغانستان ته سفر نه دی کړی، او له همدې کبله په امریکا کې پرې انتقادونه کېږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند نن د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره به د دې هېواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په 13 اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جرمی هند د لویدیځو هېوادونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې 13 اونۍ په خپل راپور کې ویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تر خپل سفر مخکې ویلي د 2015 کال اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره خورا مهمه ده، او تر څو چې ایران دا موافقه مراتوي لندن به هم ورته ژمن پاتې وي. خو جرمی هند له ایران څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې پخلی هم وکړ چې ویلی دی تهران باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو خپل ملاتړ ختم کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په ریاض کې د عراق له ولسمشر برهم صالح سره ولیدل. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس له پاچا سلمان سره د عراق د ولسمشر د خبرو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په برلین کې اروپا ته د ګڼو ورپېښو ستونزو پر وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یووالي غوښتنه وکړه. مکرون چې له ډېر وخته د یروزون د لا په استون غوښتنه کوي د اروپایي اتحادیې پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې د مهاجرت ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي. مکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ته وویل دا د جرمني او فرانسې مسؤلیت دی چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ولسمشر مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې په داسې حال کې د جرمني او فرانسې د دوستۍ پر اهمیت ټینګار وکړ چې اروپا په یو سخت پړاو کې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زلمی خلیلزاد دوی د هیله مند چې د جمهوری ریاست تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي.
I hope that the Taliban and other Afghans would use the election date as a deadline to achieve
د سولې مخته خندونه څه دي او له طالبانو سره په کومو مسئلو جنجال ممکن دی؟ په دې اړه د طالبانو د واکمنۍ پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي
د طالبانو د اسلامي تحریک سره به غټه مسله او مشکله مسله به د افغانستان د سیاسي نظام په حکله باندې وي.
په همدې خپرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او د غراس د خپرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په افغانستان کې لستونزو سره سره سولې ته خوشبین دي. زلمی خلیلزاد په یو خبري غونډه کې پرون هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو جزئیات له عصمت سر وانورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون یک شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې طالبان او د افغانستان حکومت به د راتلونکي لمریز کال د حمل د 1.5 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر سولې موافقې ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه
I know that the government of Afghanistan wants peace.
زه پوهیږم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل
شي.
د همداراز وویل چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه چې دی په استازیتوب خبرې کوي هم سوله غواړي. خلیلزاد وایي چې له ټولو خواوو سره خبرې کړي او ټول د سولې غوښتنه کوي. حتی مو وکړه چې د شاغلی خلیلزاد د څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو. وی حکومتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس ډاکټر اکرم خپلواک چې تر یوې اونۍ پخوا پورې د ولسمشر غني سلاکار هم وو ازادي رادیو ته وویل چې د سولې هلې ځلې له یو کال راهیسې جدي شوي وي.
د تیر یو کال راپدې خو د سولې د واقعي سولې د راتګ لپاره کافي اندازه کارونه وشول او هغه ټول شرایط دني شرایط د سولې لپاره آماده شوي دي. په ټولو خواوو کې هم په نړیواله ټولنه کې او هم د افغانانو په منځ کې د سیاسي حکومت او د طالبانو تاریخ په منځ کې آمادګي کاملا موجوده ده. دا علت کوي چې سولي هغه مطلوبه نتیجه چې موږ په کار ده هغې ته رسېږو. او حساس وخت او سختو فیصلو او تصامیم رسېدلي یو دا سخت تصامیم او فیصلې اخره باید ونیول شي.
خلیلزاد باور لري هر څومره چې ژر سوله کیږي همره ښه ده، ځکه چې جګړه به پای ته ورسیږي. خلیلزاد د خبرو نتیجې ته محتاط خوشبیني ښکاره کړه، ویل چې د سولې په لاره کې ستونزې شته او نه غواړي چې په غیر حقیقي ډول د خلکو توقع لوړه کړي. نه غواړم چې دلته اعلان وکړم چې د کومې ځانګړې خوا په دریځ کې بدلون راغلی دی. فکر کوم ستونزې او چیلنجونه لا شته، مګر بالقوه امکانات هم شته او ټول خواو ته پکار دی چې له دې بالقوه فرصت څخه استفاده وکړي او افغانستان د سیاسي جوړجاړي لور ته بوسي. پرون یو شمیر خبری رسنیو د طالبانو د سرچینو په قول وویل چې د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو له خبرو وروسته سولې ته د دوی خوشبینی زیاته شوې ده. طالبانو په وروستیو کې په خپل مرکچي پلاوي کې د ګوانتانامو درې پخواني بندي طالب مشران هم شامل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وویل چې طالبانو مرکچي پلاوی ټاکلی او حکومت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی.
د اسمت ساروان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د هیله مند دی چې ولسمشری تر راتلونکو انتخاباتو پورې به افغان حکومت او طالبان سولې ته سره ورسیږي. پر همدې مسأله د افغانستان د سولې ادارو عالي شورا د اجرایي بورډ لغړی او د طالبانو د وخت له چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره زموږ همکار احمد تکل خبرې کړې دي.
که څه هم زه باور لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک قلباً غواړي چې سوله وکړي، د افغانستان حکومت خصوصا د افغانستان ولسمشر دې ته مستمن ده چې په افغانستان کې د سولې راشي. داسې نښو نښانې معلومیږي چې د امریکا حکومت هم دې ته تصمیم نیولی دی چې نور د جګړې په ډګر کې موږ نسو کولی چې کامیاب شو. ولې دا سیاسي حل پیدا کول دومره یو آسان خبره نه ده. دا خبرې چې طالبان غواړي چې انتخابات وځنډول شي، زه باور نه لرم چې دا د یو اساسي موضوع وي. تر اوسه پورې په انتخاباتو باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف معلوم نه ده چې عام انتخابات هغوی د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې مني او که نه مني. د طالبانو د اسلامي تحریک سره به غټه مسله او مشکله مسله به د افغانستان د سیاسي نظام په هکله باندې وي.
او فکر کوئ چې ولې اپریل میاشت د دې توافق لپاره د یو مهلت په توګه یاد شوې ده؟
تر څومره هر پورې چې زه پوهیږم دومره کیدای شي چې د ریاست جمهوری انتخابات کره مخته کیږي، نو دلته کوم یو کاندید د پنځو کلو لپاره بیا کامیابیږي، دا به د سولې پړاو ډیر لري کې، ځکه چې هغه کاندید به بیا غواړي چې د خپل دوره تکمیل کې پارشي کلاسلو باندې موجوده ولسمشر ولس ته وعده ورکړې ولای چې له ټولو نه غټ اولویت زما په افغانستان کې سوله راتل دي. ولې دغه څلور پنځه کاله پرکېږي چې سوله نه ده رامنځته شوې، نو عام ذهنیت په دې باندې روان دی چې که چېرې عام انتخابات رامخته کېږي هغه به بیا د سولې پړاوونه ډېر اوږده کړي، نظر په دې باندې چې اوس ډېر نږدې معلومېږي. زه نه پوهېږم چې د څومره حده پورې د طالبانو اسلامي تحریک په عامو انتخاباتو باندې تر اوسه پورې خبره کړې ده، ځکه چې تر اوسه پورې دوی یوازې په نظامي ډګر کې خبره کوي چې خارجي قواوې دې ووځي. تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په یو سیاسي نظام باندې خبره نه ده کړې چې د افغانستان د سیاسي نظام نوعیت او ډول به څه وي، او دغه له ټولو نه مشکل ترین پړاو ماته ښکاره کېږي.
د راتلونکي نظام څرنګوالی د طالبانو له نظره طرحه یې څه ده، او په دې برخه کې دوی آیا کومه ترجیح لري؟ دا یې مطرح کړې ده له امریکایي چارواکو یا د افغانستان له حکومت سره؟
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په دغه حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنی سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دلنی د سولې په لاره ته داخل شي.
د موقت ادارې د جوړېدو چانس څومره دی؟ آیا ستار سیرت همغه بې پرې سیاستوال کېدای شي چې دواړه لوري توافق پی وکړي؟
زه باور نه لرم تر څو چې مشخص توافقات د طالبانو د اسلامي تحریک سره د راتلونکي روغې جوړې په ارتباط باندې نه وي شوي. دا ډول خبرې به ټولې زه د یو ګنګوسو د افواهو په مرحله کې بللی شم. تر څومره پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک مزاج او طبیعت زه پیژنم او د هغه نه استنباط کولی شم څو مسایل د هغو دپاره مطلق هغه ابتدایي مراحل دي. د طالبانو دپاره یو ادرس باید معلوم وي، د دوی دفتر باید په رسمي توګه وپیژندل شي، یو د دوی باید د تورو لیستونو نه وویستل شي، د دوی باندې چې کوم انعامونه د امریکا حکومت ایښي دي هغه انعامونه باید لرې کړي او دوی ته د آزاد تګ او راتګ زمینه برابره شي. حتی دوی غواړي چې د اعتماد سازي لپاره یو لړ بندیان هم باید خوشي شي. دا هغه مسایل دي چې له ټولو نه ابتدایي مراحل دي او پیشرتونه دي چې د سولې لپاره دي. تر څو چې دا مسایل نه مطرح شوي زه باور نه لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک دي په نورو مسایلو کې پیشرفت وکړي.
دا امکان شته ستاسو په نظر مولوی صاحب چې د افغانستان له حکومت یا د افغانستان له خلکو په پټه دی د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ توافق وشي؟
تکل سم ترام ټول هغه توافقات چې په پټه باندې تر سره کیږي او د افغانستان ملت ور باندې خبر می، په افغانستان کې سیاسي جهتونه، په افغانستان کې پرتی پرګنی لغوی نمائندگان او مشران ور باندې خبر نه یي، دا ډول توافقات په هیڅ ډول باندې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې رامنځته نه کی، بلکې زه ویریږم دا به یو بل بحران طرف ته لړی وکړي سولې وکړي.
په افغانستان کې د سولې د روانې پروسې او د غراس د سولې د پروسې پر د زلمی خلیلزاد د سرګندونو په باب مو د سولې د شورا د اجرایي بورډ د غړي مولوی عبدالحکیم مجاهد سرګندونه واورېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه. ویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستو پر وړاندې امریکا ته هیڅ نه دی کړی. ښاغلی ټرمپ په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د تورستانو د پناه ځایونو یادونه وکړه. د دې موضوع جزئیات د اسمت سروان په راپور کې دي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یکشنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږی، فکر وکړی په پا پاکستان کې چیرې اوسېده؟ فکر کوم په پا پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په می میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ډالر ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو، موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ډالر ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول، دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. د وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تروریستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي.
د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته $300 میلیون پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډانلډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري د خبرونې په دې برخه کې سالم محمد صالح د نړۍ ورسپانو او خبرونو ته کتنه لري.
آنلاین خبرونې انټرنیشنل پالیسی ډایجست په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي ترمنځ پر دویمې کتنې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد تیره پنجشنبه د سولې پر موضوع په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. ځینو سرچینو د شغلی خلیلزاد په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی هیله من دی د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت هم افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. د لیکنې په حواله خلیلزاد چې د نومبر له 8مې د دویم وار لپاره سیمې ته په سفر وتلی تر روانې سه شنبې به په سیمه کې وي او هڅه کوي د افغانستان سولې ته د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د شغلی خلیلزاد وروستۍ هڅه په افغانستان کې د واشنگټن هغه پالیسی ترسیموي چې په دوامداره توګه ناکافي ګڼل شوې ده. خبرونه لیکي واشنگټن په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په هدف د جګړې د لوري بدلېدو لپاره بیلابیلې لارې چارې وازمویلې. په لیکنې کې راغلي چې د بیلابیلو منابعو د کارونې او د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره د امریکا تګلارې لا هم په افغانستان کې د جګړې اساسي علتونه له منځه نه دي وړي. د لیکنې لیکوال د طالبانو په تحرکاتو کې د پاکستان محوري رول ته هم اشاره کړې ده. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د دې پر ځای چې واشنگټن د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته اشاره وکړي، له پاکستان څخه یې له هیلې په ډکه لهجه غوښتنه کړې چې خپله طالب پلوه پالیسی بدله کړي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستان د ټول رژیم پر ځای د پاکستان پر پوځ د تحریمونو لګول اغیزناک تمامیږي. د لیکوال استدلال دا دی چې د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې تر ټولو ځواکمن اورګان دی چې د پاکستان پر استخباراتي اداره یا ISI هم کنټرول لري او د طالب پلاوی پالیسۍ په ګډون د پاکستان د بهرني سیاست کرښې ټاکي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو په دوام په لوګر کې د دوو محلي چارواکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د لوګر د برکې برک سرپرست ولسوال عین الدین امین او د ملي امنیت مدیر عزیز رحمان د شنبې په ماښام په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د میل آنلاین په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې افراطي وسلوال تقریبا هر ورځ پر امنیتي چارواکو او دولتي مقاماتو حمله کوي. د لیکنې په حواله وسلوال په دغو حملو کې له سړک غاړې بمونو هم استفاده کوي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیان هم وژل کیږي. دینو ادارو په افغانستان کې د ملکیانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ویلي و چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1540 تنه ماشومان وژل سوي او 1142 تنه نور ماشومان ټپیان سوي دي.
دا
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوي ټینګار کړی چې حکومت د ژر تر ژره د قندهار د وژل شوي امنی قمندان عبدالرازق د وژل کېدو په اړه څېړنې بشپړې او له ملت سره شریکې کړي. دوی وویل امنیتي ارګانونه په دې برخه کې غلي پاتې دي، حال دا چې د افغانستان خلک او په تېره د کندهار اوسېدونکي نه غواړي چې دغه پیښه له نظره ولویږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي پخوا تر دې هم حکومت خلکو ته د لسګونو مهم امنیتي او ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د څېړنو ویلي، خو د یوې تورستي پیښې په اړه ملت ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی پر حکومت او په تېره پر امنیتي او کشفي ارګانونو غږ کوي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان عبدالرازق د ترور په اړه دی د خپلو څېړنو نتیجې له دوی سره شریکې کړي. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت او امنیتي ارګانونو ورسره د عبدالرازق د وژل کېدو وروسته ژمنې کړي چې په دوو اونیو کې به د دغې پیښې څرنګوالی پیدا او پر وړاندې به یې جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له څرګندونو وروسته وویل حکومت او امنیتي ارګانونه باید د کندهار د ترور شوي امنیت قمندان د پیښې په اړه له بې پروایۍ ډډه وکړي.
جنرال صاحب شهید رازق خان شهادت پرابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه ده، حتما به انشاءالله دا مشترک پیگیری کوو. در روان هفته کې باید امنیتي سکتور مسؤلین سره د ټولو مسؤلینو مشرانو چې دلته تشریف راو.
د مشرانو جرګې غړو ویل کله چې دغه جرګې یو سیډونکې پلاوی کندهار ولایت ته تللی و امنیتي بنسټونو ورته ډاډ ورکړی و چې پیښه به په لږو ورځو کې وسیړي، خو د دغو بنسټونو له کمزورو اقداماتو ښکاري چې دغه پیښه یې هیره کړې ده. د کندهار ولایت امنیه قمندان عبدالرازق د ولسی جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم حاضر ول، د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم ورته غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دغه پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعا رد کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو او د ملي امنیت د شورا نظر ولرو، خو د دواړو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلینو د یادې پیښې په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د امنیتي چارو پوهان وایي په وروستیو شاوخوا اوولسو کلونو کې د هیواد ډیری مهم امنیتي او ملکي کسان د وسلوالو مخالفینو او یا د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي، او سره له دې چې امنیتي او کشفي ارګانونو یې د عاملینو د موندلو او جزا ورکولو هوډ کړی، خو تر اوسه د یوې تروریستي پیښې عاملین هم نه دي نیول شوي. د دغو پوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد آزادي راډیو ته وویل
بدون شک چې په اوولسو کلو کې کومې قضایاوي چې په افغانستان کې سوي دي، دوی قضیې حکومت یا دقیق نه دي څېړلې، که یې څېړلې د خلکو سره نه دي شریک کړي، که د دوی په کار کې نه واقع سي، دوی پاتې راغلي، همدا د اخلاقي لحاظه باید د خپل ولس سره یې شریکي.
ښاغلی مجاهد وایي که حکومت د دغسې پیښو په اړه خلکو ته د خپلو څېړنو معلومات ور نه کړي، خلک به ناهیلي او په حکومت او په تېره په امنیتي او کشفي ارګانونو به یې باور کم شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم له اسمت ساروان څخه یو روغتیایي مطلب اورو.
تیره اونۍ د نومبر 14مه د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې یې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ په اسانه نه رغیږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوتونه چې د متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې له کبله ټپ شکیږي. د بوتونو لاندنۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزری بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپي شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلي فشار راځي چې له کبله په منظم ډول اکسیجن د بوټ له منځ څخه راوځي او د پښې تلي او ټپ ته رسیږي.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورک شو عزیزانو د لټون دوه 19 پروګرامونه خبريږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا.